افغانستان کې شپږ بجې شوې. نوریا سنوریم د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو هر کله کوم او لکه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کېدون کې غونډه کې ګډون کوي. د روسي بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن هم په دې غونډه کې ګډون کوي. پر دې بیلابیل راپورونه لرو د چارو د کارپو نظر مهم اخیسته خو مخیله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. رضوان مراد ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه د ګډون نه کوي. د فا وزارت وی تر کومه پورې چې طالبانو هم اوربن ته غاړه نیوي خي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام وکړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی واشنگتن په ایران کې د حکومت رنګیدل نه غواړي بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتن کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وایان سبحت الله احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته شوې ده. ټاکل شوې چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړ شي چې طالبان هم پکې برخه اخلي.
هر مورد در مورد روان سول
د افغانستان د سولې په اړه چې هر ډول غونډې او خبرې کیږي باید محوریت او مرکزیت د افغانستان حکومت وي او د افغانستان د حکومت په نوښت وي. د افغانستان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان، ایران، چین او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازي د مسکو غونډې ته بلل شوي دي. په همدې حال کې روسي رسنیو ویلي چې امریکا هم د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د مسکو په غونډه کې د واشنگتن نه ګډون دا ښیي چې امریکا د افغانستان د سولې له پروسې سره لیوالتیا نه لري. د فا وزارت وی تر کومه پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي اخی د هغوی پر ضد به د افغان ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت وایان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل په یو شمېر ولایتونو کې اوس د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړي زمونږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زمونږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی اوربند اعلان کړی دی. امریکا او ناتو تړون د ولسمشر غنی د اوربند اعلان هرکلی کړی او پر طالبانو غږ کړی دی چې په دې نه وخت کې برخه واخلي او اوربند وکړي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د درې میاشتنی اوربند اعلان ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د کونړ امنیتي مقامات وی په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزو لږ تر لږه دوه کسان وژلي او یوې ټپي کړی دی. په وژل شو کې دوه وړې انجونې دي. د کونړ د امنیت قوماندانۍ وان فریدالله دهقان رازی ادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ په شونکړې سیمه باندې د توپونو درې ګولې وشتې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی واشنگتن په ایران کې د حکومت رنګیدل نه غواړي بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکی دی. جان بولټن نن په بیت المقدس کې خبري اعلان وکړ ویل د ایران د رژیم بدلون د امریکا پالیسی نه ده. خو د نوموړي په خبره دا باید ښکاروي چې موږ د ایراني رژیم په تګلار کې لوی بدلون غواړو. بولټن په بیت المقدس کې له اسرایلي چارواکو سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. جان بولټن تر دې مخکې ویلي چې واشنگتن باید په ایران کې د رژیم د بدلون لپاره فشار زیات کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبات په جنیوا کې د خپل روسي سیال سره ویني. بل لور ته بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ملي امنیت له سلاکار سره کتنه کړې. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې ولسمشر پوتین او پاتروشیف دا کتنه په ساحلي ښار سوچي کې کړې ده. پوتین په داسې حال کې له پاتروشیف سره لیدلی چې ټاکل شوې ده د روسیې د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له مختلفو نړیوالو مسئلو په اړه له خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړي. د کرملین وایان ویلي چې پاتروشیف او جان بولټن به د ډېرو مهمو مسئلو په اړه چې هغه حساس یادې کړي دي خبرې وکړي. دا په تېر اګست میاشت کې په هلسنګي کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر غونډې وروسته د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مقاماتو لومړنۍ کتنه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دي چې له خپل روسي سیال سره په خبرو کې به له سوریې څخه د ایراني ځواکونو په وتلو ټینګار وکړي. او د جرمني چارواکو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د چودونکو موادو په واسطه د برید د پلان لرلو په تور نیولی دی. جرمني څارنوالانو نن وویل چې یو دېرش کلن ماګومت علي په برلین ښار کې نیول شوی او د کور تلاشي هم اخیستل شوې ده. چارواکو ویلي دي چې نیول شوی کس په 2016 کال کې هم زیاته اندازه چودونکي مواد په خپل اپارټمان کې ساتلي وو چې د برید لپاره ترې کار واخلي. ټاکل شوی ده چې د جرمني د عدل فدرالي محکمه سبا ته د تروریزم په شک د نیول شوي کس قضیه کې خپل حکم صادر کړي.
له رضوان مراد مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
با در نشست موسکو شرکت نه کوي.
د افغانستان د حکومت کلک ملاتړي امریکا هم ویلي چې دې غونډې ته نه ورځي. دا چې افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي علت څه دی؟
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
دا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې وي چې وایي وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت اوربند ته لبیک نه دی ویلی او تر هغو چې اوربند اعلان نه کړي د دوی پر ضد به پوځي عملیات دوام وکړي. د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر مو هم د موسکو د غونډې په اړه اخیستی دی.
کابل د منافعو احتمال د وجود لري چې واشنګټن او کابل پرابلم ایجاد یا حداقل با چندان پولی په مذاکرات کې.
او ریچه د پاکستان نوی صدر اعظم وایي له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار یو وار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې د رژیم د بدلولو غوښتونکی نه دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شئ. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سپتمبر په 4 نږدې څه کم 2 اونۍ وروسته د موسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم وربللي چې خپل ګډون پکې منلی. خو په دې غونډه کې د واشنګټن نه ګډون خواشینی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د دغې غونډې په اړه په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنگتن په نږدې کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره لیواله نه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت دی او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. رضوان مراد بیا هم دلته په سټډیو کې راسره دی، دا موضوع یې تعقیب کړی دی. مراد صاحب
مننه نوري صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په مسکو کې را روان کانفرنس کې ګډون نه کوي. د دې وزارت ویان صبغت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو په غونډه کې د نه ګډون دلیل دا دی چې د افغانستان پر حالاتو په هر سیمه ییزه او نړیواله غونډه کې باید د افغانستان حکومت مرکزیت او مشري ولري. صبغت احمدي وویل
هر مورد در مورد روند صلح، هر چیزی در مورد روند صلح باید با محوریت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه. ما در نشست مسکو شرکت نمی‌کنیم.
په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیسکی سره کتلی او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو دواړو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د مسکو غونډې ته مستقیما اشاره نه ده شوې، خو پکې ویل شوي چې حنیف اتمر د روسیې له سفیر غوښتنه کړې چې پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. مسکو باید د روان کال د سنبلې په 14 د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي. د امریکا متحده ایالاتو هم پرون په دې غونډه کې ګډون رد کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دې چې د امریکا متحده ایالاتو د مسکو په غونډه کې د نه ګډون ویلي دي خواشینی څرګنده کړې ده. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې امریکایي لوري یو وار بیا د افغانستان د سولې په اړه خپل دوه مخیزه پالیسي پالیسی څرګنده کړه. د امریکا حکومت تیر وار هم په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو په نړیواله غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې وه. متحده ایالاتو پرون ویل چې یوازې په هغو غونډو کې برخه اخلي چې د افغانانو په مشرۍ جوړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا په غونډه کې د نه ګډون په اړه له مبالغې ډک توضیحات ورکړي دي، ځکه واشنگټن خبرو چې د افغانستان او روسیه به په ګډه په واشنگټن کې د غونډې قربانوي. د روسیې چارواکو په وینا د مسکو غونډې ته د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو استازي وربلل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې څرګندېږي چې واشنگټن یوازې له هغو غونډو سره چې د امریکا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي او د امریکا ګټې پکې خوندي کیږي علاقه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د سه شنبې په ورځ چې د طالبانو استازو ته په مسکو کې په نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده او د طالبانو له لورې ورته مثبت ځواب ورکړ شوی، خو وسلوالو طالبانو بیا په خپلواک ډول په دې اړه تر اوسه له خپل لوري څه نه دي ویلي.
بلې مراتب مننه قدر من اوریدونکو. وام اوریدل چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوبغاړي د افغانستان حکومت او امریکا ویلي چې د په مسکو کې په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټاکل شوې دا غونډه څه کم دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 4 په مسکو کې جوړه شي او دې غونډې ته هم د افغانستان د لانجې مهم لوبغاړي وربلل دي. دغه راز د طالبانو هم ویلي چې دې غونډې ته وربلل شوي. د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ورلډ مورس د مسکو د غونډې په اړه په یو مطلب کې ویلي چې د نور مهمو لوبغاړو، هند، چین، پاکستان او ایران ترڅنګ طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او ښایي د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر لوړ رتبه مرکه چې شیر محمد عباس ستانکزی په دې غونډه کې ګډون وکړي. لکه څنګه چې مراد صاحب هم وویل، وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې یو لوړ پوړي قومندان اژانسونو خبري رسنیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان حکومت او امریکا د افغانستان لپاره د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په خوا د سولې په هره غونډه کې ګډون کړی دی. پر دې موضوع زما همکار اسمت ساروان د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزی سره مرکه کړې او په پیل کې د ده نظر اخیستی چې افغانستان کومو مسلو ته په کتو دا پرېکړه کړې چې د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي.
دمال نظر دو مسئله جدی دی بودی مسئله که یه مسئله داده چه طالبان پا قطر که ده امریکایان سر پا مذاکرات تو لگیا دی یا حد اقل مذاکرات کردی. پا دیل آز فکر کنم چه ده ماسکو و واشنگتن پا منز که بعد نه هم غگه لوجه نه ده غنده دوی نفیه کردی بی. اول مسئله داده چه زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په ستراتیژیک لحاظ د واشنگتن سره د توب له وجې نه دا کار نه باید کړی وي. د ما په عقیده او نظر د سولې متفرق فعالیتونه چې په مختلفو مراکزو کې ترسره کیږي دا یو ډول عدم هماهنګي او نه همغږي ثابتوي چې کیدای شي د سولې مذاکرات لپاره یو چیلنج هم اوسي.
فکر نکوي چې د افغانستان حکومت به یا امریکا به په دې خاطر هم ګډون نه کوي په دې غونډه کې چې د دوی په باور مسکو او طالبانو ته نشته شوی دی؟
دقیقا دا مسایل دي د امریکای ګټه او منافع دي په سیمه کې او هغه ستراتیژیک اهداف دي چې امریکای په منطقه کې لري، په طبیعي ډول روسیه هم لري، چین هم لري او ایران هم لري، او په خصوص تقابل د منافعو احتمال ده وجود لري چې واشنگتن او کابل تا پرابلم ایجاده یا حداقل پا چندان پویگی چه پا مذاکرات که چه کیگی. پا دی اساس دا غنده باید امریکایانو او کابل تحریم کری.
طالبانو پخوا په دا ډول غونډو کې ګډون نه دی کړی یا بلنه نه ده ورکړی شوې یا دوی پخپل نه دي خوشت چې ګډون پکې وکړي، اما دا ځلې تمایل ښودلی دی. څه فکر کوي چې طالبانو به په څه اساس دا ځل زړه ښه کړی وي چې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي؟
طالبان هڅه کوي چې د افغانستان په داخل کې خپل فعالیت او حضور او نفوذ ثابتوي ورځ په ورځ. په بین المللي مناسباتو کې هم غواړي چې یو ډول خپل تمثیل یا خپل هویت ثابت کی. په دې اساس فکر کوم چې طالبانو د دغه وروستنیو حرکاتو نه تاشکند، قطر، ماسکو، اندونیزیا یا په دجورو کې لیدل کیږي چې طالبان غواړي چې په بینالمللي صحنه کې خپل حضور ثابت کړي او خپل مواضع وړاندې کړي، یا په بل عبارت غواړي چې یو ډول غیر رسمي په رسمیت وپېژندل شي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د موسکو د غونډې او دا چې افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي په دې اړه نظر راسره شریکو. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د امریکا متحدو ایالتونو څخه غوښتي وو چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو هغوی ورته د نه ځواب ویلی او ډېر خوښ نه دی چې واشنګټن ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې هم دغه راز ویل شوي چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تېره ورځ ناوخته په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له هغو وغوښتل چې روسیه د پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
او شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا د دې پروګرام ورته به هم په افغانستان کې د سولې او جګړو موضوع پکې مطرح کیږي. د سولې په برخه کې د افغانستان حکومت بیا یو نوښت وکړ. درې ورځې مخکې د اختر له د لوی اختر مخکې د وسلوال طالبانو په وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ او په دې تمه چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته له بایکو وایي لکه د مخکېني کوچني اختر په څېر، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو له خپل لوري په دې برخه کې رسمي دریځ نه دی څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې موږ په دې پروګرام کې سبا هم څېړو. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. خو بیا هم دې موضوع لري نزو. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسله والو طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دا ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول درې میاشتني اوربند ته ځواب نه دی ویلی. په دې اړه رحمت الله افغان راپورټ لري.
روسته له هغه چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب ورنکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو شپو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په ځینو ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت وایي غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د عملیات به تر هغې دوام پیدا کړي څو وسلوال طالبان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند قبول نه کړي.
د جمهور رئیس د هدایت سرسن تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی. زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزني، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري. او کله چې موږ د اوربند په اړه باندې مثبت جواب ترلاسه کړو له هغې وروسته به زموږ عملیات ودرېږي.
که څه هم ښاغلي جاوید په جګړه کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دغه عملیات په هغو سیمو کې ترسره سوي چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات پکې زیات وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. له دې نه یوه ورځ وروسته د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري وویل که وسلوال طالبان اوربند وکړي د افغان حکومت اعلان سوی اوربند به نافذ او کوي نه کړ. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل سوی چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اختر په ورځو شپو کې د ځانګړیو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو د اختر په لومړۍ ورځ یو شمېر وسلوالو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو څو راکټونه وتوغول. دا په داسې حال کې ده چې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې جګړه مناسب کار نه دی او په جګړه کې ښکېلې خواوې دې هڅه وکړي څو په دغو مبارکو ورځو کې په خپلو کې جګړه ونه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد وایي کله چې په جګړه کې ښکېلې خواوې جګړه کوي باید له ډېر دقت نه کار واخلي څو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
سر درم که دوی جنگونه کهی نو ده ما هیله داده سیدی ده قطم کار واخلی حکومت هم هوایی بمباردمان ده نکهی غش توبچی نده استفاده نکهی او طالبان هم هیله داده سیده خلکو ده کورونا ده سنگر ننیسی چو ده خلک و که ولیسی ولسونه ده افغانستان زوریدل ولس و که ولیسی ده خپل اخصر وزی شی ولمانزی او په دې ورځو کې خلکو ته مشکلات ایجاد نشي.
ښاغلی مجاهد چنګار کوي وسلوال مخالفان د فعالیتونو نه کوي او وربند مراعت کړي. حکومت هم باید عملیاتونه کړي څو بین الافغاني خبرو ته لاره خلاص سي او په دې سره په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان نوی صدر اعظم وایي له هند سره د کشمیر په شمول په ټولو برخو کې خبرو ته تیار دی. دا لکه چې عمران خان د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه لوړه کړې هند ته د ده لومړنی مستقیم وړاندیز دی. له دې مخکې عمران خان د افغانستان په اړه ویلي وو چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان په ګټه دی او ډېره هڅه به وکړي چې افغانستان باثباته شي. عصمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان پرون سه شنبه د کشمیر په شمول د هند او پاکستان ترمنځ د زړو اختلافاتو د حل کېدو لپاره له نوی ډیلی سره د دیالوګ د پیلولو وړاندیز وکړ. عمران خان چې تیره اونۍ د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې دوه هیوادونه باید د نویو سوداګري موافقو له لارې په جنوبي آسیا کې د بېوزلۍ پر له منځه وړلو تمرکز وکړي. عمران خان ویلي چې د دواړو هیوادونو خلک سولی پرته پرمختګ نشي کولای. د هند صدر اعظم نریندر مودی تر اوسه د عمران خان د دې تازه پیغام په اړه څه نه دی ویلي، خو مودی تر دې وړاندې وروسته لدی چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه نوموړي ته د پاکستان د صدر اعظم غوره کېدو په خاطر مبارکي وویله او له پاکستان سره خبرو اترو ته لیوالتیا ښکاره کړه. د عمران خان د لوړې په مراسمو کې د هند کرکټ پخوانی لوبغاړي نوجت سنگ سیدهو ګډون کړی و. سیدهو د عمران خان پخوانی ملګری دی او د هند سختریزو ملت پالو پرې انتقاد وکړ چې ولې د عمران خان د لوړې مراسمو ته ځي، خو عمران خان ورڅخه مننه وکړه او هغه د سولې سفیر وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون سه شنبه وویل چې د کشمیر د کنټرول کرشي په وښتو کې چې دواړه کشمیرونه سره بیلوي اوربند د دواړو هیوادونو په ګټه دی. هند او پاکستان په دې سیمه کې اوربند په 2003 میلادي کال لاسلیک کړی، خو دواړه خواوې د کرشي په وښتو کې پر یو بل پر لپسې ډزې کوي چې لکه بلې د دواړو خواوو ملکانو ته مرشوب لري اوړي. دواړه پر یو بل د اوربند د سرغړونې تورونه پوری کوي. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر په عین حال که و منله چه ده پاکستان او هند ترمنز ده ترینگل و اریکو وش تاریخ ته پکتو پاکستان با ده درناوی او اعتماد پر بنیاد په اریکو تینگار وکری.
او د افغانستان د بل ګاونډ ایران په اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن یو وار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې د رژیم د بدلولو غوښتونکي نه دي بلکې غواړي چې تهران په ځینو مواردو کې خپل چلند بدل کړي. فرشته جلال زه نور تفصیل اوروي.
د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې هیواد یې له ایران سره پوځي بحران نه خوښوي. بولټن له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي چې امریکا غواړي د اقتصادي بندیزونو له لارې پر دې هیواد زیات فشار راولي او وړي کړي چې د یمن، سوریه او په منځني ختیځ کې له نورو بحرانونو ووځي. بولټن په ټینګار ویلي چې پر ایران اقتصادي فشارونه به ژور اغیز وکړي. جان بولټن ویلي په ایران کې د رژیم بدلون د امریکا سیاست نه دی، خو موږ غواړو چې په چلند کې بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت پرون د داسې نوي جنگي جټ الوتکې د جوړولو خبر ورکړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم پرون وویل چې دا الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه سوې او پرمختللي ټکنالوژي او رادار سیستم لري. د ایران دولتي ټلویزیون پرون د هغه هیواد ولسمشر حسن روحاني ښکاره کړ چې د نوي جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم دا نوي جنگي جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوې وه. حسن روحاني پرون په ټلویزیوني وینا کې خپل ولس ته وویل چې داسې پوځي تخنیکي پرمختګونه د امریکا د خصمانه او تهاجمي نظر غوره ځواب دی. روحانی وویل که ایران داسې قدرت ونه لري په دې معنا ده چې نورو هیوادونو ته د تیری موقع ورکوي. هغه ټینګار وکړ چې د ایران پوځي قدرت د دې سبب سوی چې امریکا پر ایران له حملې لاس نیولی دی. له دې سره په یوه وخت کې د ایران یوه پیژندل سوي مذهبي مشر احمد خاتمي د اختر په لمانځه کې پرون واشنګټن ته خبرداری ورکړ چې پر ایران د پوځي حملې په صورت کې به ایران پر اسرائیل حمله وکړي. خاتمی د امریکا لوري د مذاکرو وړاندیز سمرت کړه، ویل چې واشنگتن غواړي خپل خبره پر ایران ومني چې د یې د ایران لپاره توهین ګڼي. خاتمی وویل ایران دیکتاتوري نسی منلای.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم. زه لالا خوشحالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي و ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته او مشرتابه ته او وروڼو او خوندو اورېدونکو ته وایم الله پاک وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي. او بس دغه ارمان کې ناست یو، نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم. د اختر په مناسبت ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم. الله پاک چې پیغام وساتي، الله پاک چې د خوشحالۍ اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه پرې نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېده چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو میاشتنی اعلان د وربند وکړي. موږ اصلا تشکر کوو له دې وربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه وربند موقتي نه وي، او خدای دې وکړي چې دا وربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم دا وربند قبول کړي، تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نو کې اسایش او د وسایي نفس وکړي، او د دغه درو میاشو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دوالو طرف سپینجری به سرکشینی، علما به سرکشینی، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلی کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکشینی، تا چې وصولې ته به یو زمینه مساعده شي. او سلام تاسو دایمي همکار قریش مشتنه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرېښي وو، کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ یې هم هرومرو درته خپرو. د فیسبوک مسولان وایي چې شپږ سوه دو پنځوس اکاونټونه او ویبپاڼې چې له روسیې او ایران سره یې تړاو درلود بندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نومبر میاشت کې د امریکا د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د فیسبوک په حواله پر دې حسابونو او اکاونټونو په هماهنګ ډول فعالیت کېده او ناسم سیاسي معلومات خپرول. د فیسبوک مسولانو ومنل چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوریت ریاست د ټاکنو په درشل کې د روسیې جاسوسانو له فیسبوک د سیاسي نفوذ لپاره کار اخیستی وو. د هغه راهیسې فیسبوک د څارنې خپلې پالیسۍ سختې کړې دي. د فیسبوک ادارې ویلي چې په دې اړه یې د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو ته چې پر ایران یې بندیزونه لګولي معلومات ورکړي، او د برېټانیې حکومت یې هم خبر کړی دی. د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ پرون خبریالانو ته وویل موږ داسې فعالیت ممنوع اعلان کړی ځکه زموږ لپاره اعتبار او شفافیت مهم دی. خلک باید پر هغه څه چې پر فیسبوک کې ګوري باور ولري. موږ تر اوسه د دې حسابونو په تړاو له ډیرو جزئیاتو بې خبره یو، خو څېړنې روانې دي. د فیسبوک مسولانو ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو کې د قانون د حاکمیت له ادارو سره کار کوي، او په دې اړه به د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته بشپړ معلومات خپاره کړي. د روسیې او ایران حکومتونو په دې تړاو لا څه نه دی ویلي. ټویټر هم پرون اعلان وکړ چې 300 حسابونه یې بند کړي چې د ایران په ګټه یې د سعودي او اسرائیل ضد پروپاګند کاوه. د ټویټر ادارې وویل چې د ناسم نفوذ لپاره هماهنګي هڅې له تیر کال راهیسې پیل شوې دي.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوري اس نوري لتا سوجازه غوړم خو زما دوه همکاران زرغونه منګل او فرشته نگاه استډیو ته راغلي دي. ورسې خبري مجله زرغونه منګل منډ کوي. زرغونه جان خرابلست څنګه د اختر تیریږي؟
تشکر، خوب میگذره آقای نوری، عید شما هم بخیر میگذره.
بله.